سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شي تاسو ازادي رادیو ته واکست مخکې تر دې چې د خبرن مطالب تلل شو خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګپور مشرانو پر سر ټاکلې جایزه لری کړې د امریکا ان پی آر یا ملي رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې باندې لید د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د بریټ پلان جوړ کړ او نور د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت عدالت لپاره جایزه په وپن کې نخ کړې د سیرینا هوټل په بریټ کې د امریکایي تابع د ویت اسلا په شمول شپږ تنه شر شي وو د دې رادیو پر اساس سره دی چې د امریکا د ادلی وزارت په تور لس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر نن پورې له هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په پاڼه کې شته د طالبان د کورنې چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزه لغوه کړې ده امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیون ډالر جایزه ایښی وه د پاکستان پاوز وایز وکونه دی وران کرخ ته نږدې شپږ وسلوال مخالفان مشل دي د پاکستان د پاوز امړي کو څنګه پرون یک شنبه په خبر پانه کې ادا کړی چې پاکستان تیر شپه هغه مهال وژل شو چې د افغانستان خوري پاکستان ته وختل د پاوز په خبر پانه کې راغلی چې دوی یو شمېر وسلوال مخالفان هڅه کوله دی وران کرخ ته تیر ماده شمالي وزیر سر اړوند غلام خان کلی ته ننوزي پاکستان پوزلونه ادا کړی چې دوی وسلوال مخالفان د افغانستان په خوري په تنزین لري او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه کوي خو په افغانستان کې د طالبان حکومت پاکستان اداوی ردوي وایي چې اس ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي پاکستان او د طالبان حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودون ترماز ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخې او پیوړې کړي او د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د افغانستان له بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی سره مو وکتل موږ له افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابل ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه زیاته کړه دوړو لوري موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخ کړي سو دوړ خزي اړیکې نور هم اټینګ شي د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې د 2023 کال د غیر قانوني کډوالو لپاره تر ټولو مرګونه کال بلل دی د دې د راپور لمخې په 2023 کال کې تر ټولو زیات کډوال خپل منزل ته تر رسیدو پر لار مړ شو دي د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې د تازه شمیرو لمخې په 2023 کال کې نږدې 9000 کسان پناه غوښتونکو اروپا او امریکا ته په خطرناک لارو د تګ پر مهال مړ شو دي د دې راپور په اساس تر ټولو خطرناک لار په آسیا کې ده ورپسې د مدیترانې سمندرګي لار او بیا افریقا غسیمې دي چې تر ټولو ډیر کډوال پکې مړ شو دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د درو طالب چارواکو پر سر د امریکا جایزې لري کول اته پیغام درلودلی شي
البته داسې باتو وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی
له پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري ویستلو ټینګار
نو مشکل دغه ته مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نو ته مونږ یې کولای نو سوشل تلار
او د پسرلی په پایله دو سره د افغانستان د یو شمیر سیمو کاروانګر خپل کښتونو او وصلات ته خوشبینه دي
ان شاء الله الرحمن چې سکه لیکل خل ډیر خل کال دا شروع دی کال باران کالی دا بستر درختی سیستم هم صحیح ده د زیرات د دیقان
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزه لري کړې دي د امریکا ان پی آر ملي رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې د منلې د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عدالت لپاره د جایزو په ویپاړه کې نخ کړی پر همدې موضوع مې د سی سی چارلو لښنې کې خقیلی محمد اسحاق اتمر څخه وبختل چې امریکا وروستۍ دغه کومه پریکړه څه پیغام درلودلی شي
البته داسې به وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکلا دی. زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کې څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوش شول او امریکا هم افغانی بندیان گوانتانامو د زندان نه خوش کړل. البته دغه وروستی پریکړه گرچی دا یوازې د عدلی وزارت د خوا نه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کیږي چې د دغه امریکایي راتګ سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځان سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم ترسره شوی.
بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه وروسته کې چې امریکایي زنداني آزاد شو، ربط درلودلی شي که ربط درلودلی شي یا دې ته د دې امکانات شته چې ډېر شمېر طالب چارواکي دي چې د هغوی پر سر لا هم بندیزونه شته دي، هغوی نمونه په تور لست کې دي، د هغوی نمونه د دغه تور لست څخه وویستل شي که نه پریکړه محدوده کېدای شي؟
دا کېدای شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه دی چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لست کې وو یا جایزې په سر تعین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفع به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقاني او د عبدالعزیز حقاني او د عیا حقاني په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفع شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګوري امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کیږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو دپاره یو لاسته راوړنه په دې دی چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعزیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان خانه نیول شو بیرته خوش شو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب وروستی کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي.
یقینا امریکا په سیمه کې همدا اوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوهې په توافقات کې دا فیصله شوه چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوال ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري، ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا خګنی چې طالبان سره دوی همکاری وکړي یا طالبان د دوی سره همکاری وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري ستل پر ځای په تدریجي او ابرمندانه ډول خپل وطن ته ستنه کړي. د غوښتنې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اي سي سي کارت درلودونکو افغان کډوالو ته دغه هیوا د حکومت لخوا د وټلو ورستۍ نیټه ته نږدې وونه پاتې ده. د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري سنونه پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیوا ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه د همراغلي چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او ژمنې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړي او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبان حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړول او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وزنډیږي رد کړي وه. د پاکستاني رسنیو دراپورونو لمخې د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوی و. خو د تیرې پنځ شنبه په ورځ د مارچ 6مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوی نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 اي سي سي کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشته سی سی کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کم موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي رادیو ته وویل
نو مشکل د غلطه د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده. مالته مونږ هیڅ کولای نه شو شل تلار شو. نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی تورباس چې دا هم د اي سي سي کارت لري وای درې نسلې په دې هیواد کې راستر شي وي او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخت ده.
نو په وطن کې ولاد نو ما شومان دلته ګرځي پیدایش مدل ته سوي ال د مرسو کو نه پله لرو نه سرایل لرو نه مزکل لرو نه دغه واسل لرو چې مدل ځان ورسو مدل د څه وګ چې ولاړ څنګه وته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د راپور پر بنسټ په پاکستان کې صد پاس اته لک افغان کډوال د اي سي سي کارتونه لري. دا کارتونه په 2011 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر 15 وروسته له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 85,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستنه شوي دي.
د زکړې نشي تم کېدای صندوق وايي چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته دینجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تیر ورځ په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړ چې هر انجلۍ له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په اصولو کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله مندۍ پرمختګ وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیس کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې شوې چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیون واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټول انجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د دوی پر وړاندې د تعبیز لاس واخلي. د سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه شان یې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومین نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
له زده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی لږ وخت سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یو روښانه راتلونکی ولرو.
ونه دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوې خونیس کال لپاره سره په افغانستان کې له زده کړو د بی برخې سو یونجنور په شمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوی دي. د طالبانو حکومت په 2021م کال کې له بیا وکمنیدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو بندیز ولکاوه. په 2022م کال کې هم د دوی د پانتونو دروازې وتړلې او په 2023م کال کې بیا انجن او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي، کاري او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریځ ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلی شي، البته نه هغه څه چې ډیرو تمه درلوده. هغه کاروان چې د آزاد اروپا آزادي راډیو له اوکراني څنګه سره خبرې کړې دي، د اوکران د ټومي بټۍ په اړه د دغې وخت امریکا د موافقې د وړاندې شوي تاریخ محتاطانه هرکلی کړی دی. نور هلې په دې راپور کې
په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولودیمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له ډیر روسيني اوربن سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زلنسکي وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالد ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022م کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافی نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پایته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او عواید برابر کړی شي. سپین مړی هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ ولودیمیر زلنسکي ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره خبرې کړې په محتاط ډول د وړاندیز شوی طرح هرکلی کړي. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سمګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیز ته انتقال شي. ولودیمیر اوملچکینو چې د کیف پر اعظم کوفتیرنیس مرکز کې د انرژي د پروګرام مشر دی وایي کچېری شاغله ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نکړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو یې ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټۍ بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اټوم چې د اوکراین د اټومي انرژي ملي اداره ده یوازینی عملیاتی اداره پاتشی. اوملچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپوروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري، ځکه چې هر اټومي واحد خپل ځانګړي تخنیکی ځانګړتیاوي لري. اوکراین 15 فعال اټومي ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اټومي بټیو کې ځای پر ځای شوی دی. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یو ده چې اوس مهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې شوډل شوی دی، خو له تیرو 150 کلونو راهیسې عملی کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخوانی شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 یم کال، یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلې دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی، ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتومي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
د پسرلی په پیل د سره د افغانستان د یشمیر سیمو کارانګر خپل کښتونه واصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ورستي ورختونو هیله من کړی دي. د چارو کارپان بیا خبردار ورکړي چې یوازې ورختونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو مدیریت په برخه کې جدي تدابیر ونیول شي. نور هلی په دې راپور کې.
د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو بزګر محمد حنیف وډه وایي د شوي او رختونو لامله کروندګر خپل کښتونو ته هیله من دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکل کال خر ډیر ښه کال ده، شروع دی کال باران کالی ده، د سر درختی سیستم هم صحیح ده، د زراعت د دیقان د غنم او د دشتو د شنې او شینوالي او د وښو د هغه او د مال د اوبو په خاطر باندې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي که څوم دلته ورختونه کم شي وي خو بیا هم خپلو کښتونو ته هیله مند دي، ځکه په خبره هلمند سیند کې لا هم اوبه شته. دوی زموږ په سیمه کې سکل ورختونه ډیر کم وشول، خو له نیکه مرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیمه کې اوبه راځي. که څوم لګې دي خو راځي. سکل موږ غنم کرلي او که اوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکړو، خو له دې خوشبینیو سره سره له پرلپسې وچکالیو د دوامدار اغیزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغیزې نشي جبرانولی، ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی کې وجود
دی، وايي په ډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکیندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمه وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د ځمکې د سر اوبه ژر سیمه پرې خودل شي. دغه راز د موسمي اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت په پاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهي پڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېر سپما کېدای شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د کم په برخه کې ترې ګټه واخلي. یادونه ده چې په روسیې او کلونو کې سخت وچکالی په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرېښې دي.
پات سل کې چې کوچنی اختر ته نږدې یو ونی پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وایي سکلې د کار د تیرو کلونو پرتله ښه نه دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې لامل د خلکو بیکاري او بېوزلي وبلله. پورته وخت کې د شمیر ولایتونو اوسیدونکي هم وایي ناسم اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی خپلو ځانونو او د کورنۍ غړو ماشومانو ته اختر لپاره نوې جامې جوړ کړي او نور اړین توکي واخلي. نور حال د فیروزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي ازادي راډیو ته وویل
تیر کلم ځای په تیر کال نه بیا شش کال ځای د اورست بل کاروبار نه ځای په تو طرف روان ده کمزوري کې اورست بل کاروبار کم تقریبا د سیو بل اته سو تر زر جوړي پوری ګندل خو شش کال اندازې نه ډیر کمزوري لګي او که په دغه حال روان شو ډېر یعنی ډېر خیطان د اوس سقوط سره مخ دي ښه خیطان پېژنم چې دغه تصمیم لري چې اختر نه وروسته دوکانونه خرڅ کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطی کوي هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
دا د مسکم د مونږ جوړی نه خشته په تیرو کلونو کې وردا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي او ناس کارونه هم نشته. تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر 2000 جوړی ګنڈلې دا چې اوس مونږ وسو جوړی ګنڈلې هم چې دا سیالاتو کې ګنڈلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سو څلور سو روپیا خشته او دا دوه دوه نیم سو روپیا اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی. هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید جمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دي هغه هم په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلي او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونو کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ تاریان دي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځانته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره. اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سک 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوس هم ازادي راډیو ته د روژې مبارک میاشت په تړاو تاسو راغلي پیغامونه اورو.
دروژی رنگونه
نوم ساده د کابل ولایت تنظیم نه هیو سیدونکو یما اذان چې وشه روزه په پیرکی یا په بولانی باندې متو بیا د منځونه کو د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه. روژه خو قربانې سم شایسته روژه ده خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه د دې چې غربت زیات دی، بیکاری زیات ده، فقر او نشتی زیات ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي. بلخ نو څنسته روژه ډیره شایسته روژه ده. موسم بالکل برابر دی، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده. واجب کې چې پر تاسو باندې په خیر باندې
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. نو روژه کې باید مونږ سترګې هم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولی سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر رازکار وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ټولو ته